سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه څلور وشتا ته دوام کوي د سهار لښ په ګوډه مخام تر شپګو په لندو څو په 1915 متر او د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپګو په منځني څه په 2.9 تاسې د ازادي رادیو خبرونه لري دلشي خبرونه په خبرونو پیلو په اصل کې چې هغه غونډه وی هوادونه په جبري ډول د بیا اسناد او افغانانو اخراج روان دي د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر یو کال کې اواز له ایران څخه باندې 8000 افغان کډوال په خپل خوخ افغانستان ته ستنه شوې دي د دغه وزارت وایانت عبدالمطلب حقانی پروندوشم به ویلي ل کوربه هوادونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پاروسته یو کې له غونډه وی هوادونه په ځنګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي لیرانه هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبری ایجنس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوزیانو په یو میاشت کې شپېته زرو اته سو اتیا بیا اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته یې سپارلی دي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تیر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په وساري ډول په 1.5% زیات وی او د حمله په تړاو د مړینو اندازه 1.8 د ټپي کېدو اندازه 2.5 زیات شوی و د غشمیري خپلواک سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پروند شنبه د غشمیرو لخبرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال چې یک شنبه وروسته ورځو د 1515 حمله کبله 918 کسان وژل شوی او 1350 کسان ټپین شوی دي هلته چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 318 حمله کې 1509 کسان وژل شوی او 816 کسان ټپین شوی و دا په تیرو څو باندې 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ کړ په پاکستان کې خنړی حمله زیات شوی دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال داخل بولی چې په وینا د افغانستان لخوري په استفاده په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شاد طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلومه وسلوالو د خبر پښتونخوا په مریلي کې شپږتنه سلمانیان یا نیان په دز وژل دي د سیمه په د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ولیدي چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښه محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړې وای د غو نیانو په ویلا بیلو سلمانیو کې کار کوي او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو او شمیر لکټر لګا ته څلور کسانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونو خود له په شرط د فرانسې خبري ایجنسی تندن سشن به ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته څلور خټال ور شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړځوه په زورګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي د جاپان چارواکو نن سشن به هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونه د باندې وی روز له هغه چې پرونه د رختر په کچه و شاریه شپږ درجه زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته چیر مستیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداري هم ورکړل شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي ولاندې با په خبرونه کې را سره واوري چې تمه د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغه پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي او سره په دې پلاوی کې نور څوګوي ولاندې درته په خبرونه کې وایو په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده د دا چې خان قرباغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاسته او همدارنګه دا چې ولی اوسې قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه ته وړاندې لسیمې جزئیات لرو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د اوښانو د روزنې یو فارم جوړ شوی.
دا څلور کاله کېږي زه دلته اوسم، دا غزه د کربلاغ دی، دا اوښان خو دلته ډېر چاغي دي.
د چې نور د اوښانو لپاره څه ګټه کې یو د یو پیو فارم کې څنګه اوښان ساتل کېږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو. نور مطالعه به هم شته که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. ملتیا مو غواړم
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې مجله کې مو زه فریده سیال د پیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. تمدا د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ سړکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې به په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو، پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي. جزئیات مې زهري مل ناورو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورن کرخه د اصغان تار لګولو، په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت، پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي. د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکي غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت د اپلای بعد د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. خو رسپانی نے دلی کلی چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسائل شامل دي. هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستانی چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخون سفر پایلو ته ډېره هیله مندي نشته. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا کتسم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي، خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کیږي.
نو هم به دا شوی چې یو طرف ته طالبان او سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای، نو بل په توازن سره برابر شي وای. نو پاکستان هم دې ته باندې شو وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د پښتون او تل تدا چې باندې میره وکړي.
په رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لامل دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورن کړی. اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د یک شنبې په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای لري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي د قبر بد وضعیت، هغه د خپل کور د په یو کونج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرباغي زیارت له سره ورغول شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل ویدیز لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اس کې بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر خان کر باغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم د افغانستان وتره سندرغاړی خان کر باغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان کر باغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانی په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلی او تر د کانتیر سوي دي د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولیدلی او خاورې یې را توسوي دي پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هواري دي که د خان کر باغې کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي دی راځي دلې ډېر ورته راځي
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو ترڅنګ د افغانستان د نموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه وکړی
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملی او نظری کار د زده کړو زمینه برابره کړي دوی ټینګار کوي چې اوس مال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارد شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي ورسو خوستاو د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې ورو
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند اداري او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په غوښتنونو کې د ستاج دورې د بشپړولو زمینی برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژي سمبالوي. دوی یاد سرګندونې د احمد شاه عبدالي د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
د راتلونکو لوړ زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. لوړ پوړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت پر راس کې دی لاغوي مغوښتنه داده چې موږ ته د عملی کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغه غواړي چې د دوی مالی اړتیاو د پوره کولو لپاره دی د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمينه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزای وایي
خو پرتلون کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې مونږ ته د کاریز د کړو زمينه مسيده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دي. داغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته دغه زمينه مسيده کی ترڅو مونږ عملي زده کړې هم او بریالیتوب سره سره ورسو.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژي د کمښت ستونزې ادبي وایي ترڅو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالي وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ ته بابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وت باندې کوچ د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانۍ ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په هم یو نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبه لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد په نوم یو سل اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د د پوینه د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دوه نوي نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو چودونو پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچاو سو. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بي پيلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ د شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوی الوتکې و توغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه د خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یو مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لرشت لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,000,000 او 400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منځله ودانۍ او د ښار په مرکزی برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړې ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشې شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو بند وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو بند تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوري چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل ځپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنې شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خوخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نور هغه اعتراض کوونکی میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشرې شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي لا هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هر وسه چه پا افغانستان کشتون لری جنسیتی اپارتاید دی. خزی ده هغوی ده هویت لعمل لخپل و بشری حقون و سخابی برخی دی. 2023 کال ده افغان خزو لپار وحشت ناکو. افغانستان ده خپل و عدبا و لپار پتور او تیار زندان بدل شوی او خلق سانشی خستلی.
کما نظر یا پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارتاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو له خوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the
harsh look at Afghanistan the waziyat para fikr ki Afghanistan ke bashari bohran bala de andikhne wal masala da aw de malgaro mulatun la khwa de khazo para shwe sarve ke wal shwe chi dui lakhpalo bashari aqunus khadim mahrumiyat la amala sakht andikhmen
was the denial of their human rights.
اوس مال د څو خبریالانو په ګډون د بیلابیلو څانګو یو شمیر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځلی دا کړي چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بې ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې. په دې بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هېڅ مشکل مو حل نه سي. موږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام منو وایم. زما ورور د غستونز د چزه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ایسته څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پس ورسې. ډیره مننه.
ازادي راديو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دې څخه دا هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای که در چه 25 دقیقه بس لرو خود در حقی وړاندې لنډ خبرونه. په دا سال کې چې لا ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 800 زره افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستنه شوي. د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پرون د شنبې له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال سره سم چلند وکړي. د پاکستاني سوډنیز بنسټ وایي په 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حمله په بیساري ډول په 1.5% زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1.3 او د ټپي کېدو اندازه 2.5% زیاته وه. دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د پاکستان د شخړو امنیتي څېړنو مرکز پرون د شنبه دغه شمېرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یکشنبه وروستۍ ورځ وه شپږ سوه 15 حملو له کبله 900 کسانو ژوند بایللی دی او 1,350 کسان نور ټپیان شوي دي چې دا د تېر کال پرتله ډېر شمېر و. نن سهار وختي نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا په میرعلي کې شپږ نایان یا سلمانیان په ډزو وژلي دي. دا سیمه پخوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده. د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې چای له مسؤلیت نه دی منلې تایید کړې ده. دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکان ورکړی او وایي چې دغه نایانو په بېلابېلو سلمانیو کې کار کاوه. او په جاپان کې د وروستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم له خوده له بشر د فرانسې خبري ژانس نن سهشنبه ویلي په دغه ساحه کې د مړینو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. دغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیسي ولړزو په زرګونه ودانۍ موټرې او کښتۍ زیانمن شوې دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحد خبريالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدود شوه او پر خبريالانو فشار زیات شوی دی. د افغان خبريالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبريالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې د خبريالانو مرګ ژوبل، نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغو اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده او وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې میشت بنسټونه یې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبریالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبریالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیلې څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو خپل ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د پژواک خبري اژانس خبريال عبدالرقیب سائل، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزی. درې واړو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیک مرغه درې واړه ملمنو سټډیو سره وصل شوې دي. راځي سائل سے بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو عملاً په افغانستان کې خبريالي کوي، له خبريالي سره مسرو کار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسرو کار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبريال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال و تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، خغلی بارګزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي چې په خیر وي. 2023 کال زبې هغه لنیکه مرغه په دې پایل وکم چې د 2020م د اگست لپاره وروسته بیا د 2020م کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالې کې کېدل ل دې 2020 سره که پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه وروسته د دوام کال ته دوی حکومت کې وغځېد. نو لږ تر لږه د خبریالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا، دا هغه څه دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبریالانو دي، ستونزې دي، د بیان ازادۍ په وړاندې د اطلاعاتو ته لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسیز چې ورته وایي، د هغوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې هم هر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي واوسي. په ټوله کې که داسې ووایو چې 2023م کال د افغانستان ژورنالستانو لپاره نسبتا د 2020م او 2021م د نیمایي خو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ترلاسه په مسله کې هغه کوم ستونزې چې یادېږي وروسته په باس کې خبرې وکړو، هغه په خپل ځای پاتې. ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي، هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا رسنۍ هم دغسې توقع لري چې هغه خپری کړي. ولې ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبریالان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کړي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنیو ته مهم وي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضریږي، حکومت نه حاضریږي. او له دې سره په خوا کې بعضی وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسی ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي سو په اختلاف کې واقع نسي او یو ډول مقابله جوړه نسي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پېښې هم شوې، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې مونږ دلته کار کوو، ځینو خبرې علام سره چې کوم خبرې ما کړې دي،
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی سب ستاسو د پایل خبري هم اورود. 2023م کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان، په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره داسې ډول یو کال پلان وکړي کړه ته تشریح. سلامونه
ودی کې هیله لودین سب تاسو د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ډیر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کیږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پریدي او نور هواد ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډیر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایی هیوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکړي. نو دا خبريالان په دغه دوه هیوادو کې ډیر په بد حالت کې دوی ژوند کوي. دوی ته د کار نشټوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دغه حکومتونو لخوا د دوی د پالیسی د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دوه هیوادو نه خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوی دي ورسره. شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس له خوا دوی نیول کیږي او بیرته افغانستان ته بشړل کیږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو د پاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادو نه هغه امن هیوادو ته لاړ شي. دوی ته د کاري زمينه نشته، دوی د ویزې مسلې شته، او دغه چې د دواړو حکومتونو له خوا ورځ تر بله د افغانانو لیږدول بیرته افغانستان ته دغه ستونزې د خبريانو
سره. بله وجداني صاحب، کله ګزر په کور دننه کې د خبريالانو پر وضعیت تم شو، تاسو دغه ورځني مسایل ساري له خبريالانو سره تماس لري؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022 او 2021 کال شپه ګمیاشت ته خښوي، تاسو هم د وضعیت د خکېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ تجمن دي.
زه د ساحل صاحب د تفصیل
خا فکر کوم له وجدانی سب سره زموږه اړیکه پرېښ ولا تخنیکی همکار به موحسه وکړي چې برتر وجدانی سب سره اړیکه ونیسي. بارک زای سب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څخه باندې څلور لسیزو راهیسه په افغانستان کې فعال ده او کار کوي. تاسو وضعیت څنګه ارزوي؟ تیر کال سره رقم کال وو خاغلی بارک زای؟ ډیره مننه
زم په خپل وار درنوم المنوتا تخنیکی همکاران تا و خلا مسلکان تا سلامونه وایمه. دقیقا یعنی ده تیر کال پا پرتلا که دیر تغییرات و غلیدی کمیسون ده سرغلاونه و شکایت فحال اسو اتا مسلکی کسان اسم اغا کسان چه ده طولنه مسئول ده تر تلویزون پوره کمیسون ترالل اوسم تلاش جریان لري چې باید د رسانه عالی شورا فعال کو. پر صورت رالو دی خبره ته چې زما په هان چې موږ معلومات ترو په دو دیش ولایت کې نمائندگی د ژورنالیستانو ستاسو د ورځې راپورونه راځي. فکر کوم زما په هان ورځ په ورځ ښه کیږي، خو یوازنی ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچه د نو د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسیونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په صورت د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم پکی زما پاند استوزه ده خبریالان با عال رالو بیان آزادی تا حسا بیتر معلومه ده چی هر بلک زن تا یو قانون لری، فرهنگ لری، نو ده بیان آزادی خبر بلکل واضح ده. فتیر اول اسکالا موز دیر شیان ده ولی دل تا توحین، ادگرمات، یعنی دیر مشکلات و مگر سرخط تا سرخط بلکل معلوم دار خبره ده پی و ملکی. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانه فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي
بل بارکزای صاحب، د طالبانو لخوا د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بې سرحده خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته، دا خبره نشته. موږ د پدننه کیو اڅه چوي ډیره دقیق وایو، نه څه به تر معلومه ده چې خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال د یو چا په ګټه خبرې وکړي. دو خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبریالان مرکز یو ریپورت خپور کړی دی یا د بېپوله خبریالان، زه فکر کوم چې په ژورنالیزم کې دقت ډېره مهمه دي. او موږ په دننه ژوند کوو، څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي، که ژانرونه د ژورنالیزم جوړوي، ډېره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورټ جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی زما په هند باید دا کار سرینه ولې چې اصول د ژورنالیزم
نو بارک زای صاحب عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کیږي، دا اوس هم درې خبریالان لک تر لګه د طالبانو په توقيف کې دي. مثلا د اکثر رسنیو نشرات بند شوی، مثلا د همدغه زموږ د رادیو نشرات هم د طالبانو له خوانه په ولایتونو کې بند شوی دي.
یو خبره خدا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک وي، ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کومه لاره کلار شي، کمیلي ګټه په خبرې کې د بشریت خبره وي، بالکل قوانين د دنیا په ساته کنسولو فیصله کوي. رالو دې خبر ته چې کدی ازادي راډیو دی خامخا باید اوسنی نظام سره باید شینی خبرې بوي کې. زه فکر کوم چې په دې اکرا مشکل نشته، خو یو څه ته پرونه دي چې د دننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دې خبر ته چې یو څه د رسانی چې بند شوی دی، یعنی په دې د طالبان نه ورسته، دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزه دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، یونسکو سره شریک دي، چې تاسو که غواړئ
رښتیا د وطن سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مداها کې راځي چې لکه مالمین غوندې فکونتونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسنۍ همکاران ته مثلا خبريالانو کارمندان رسنۍ ته مرسته دې بخوالم اعلانونه دي چې یونسکو دې که هر څوک دې دا به مرسته وکړي چې هغه یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګزای سي
اجازه راکړي
مهرباني
کوم څون د سرحدونو او شکایت غړي ما ټول خبري مستعملم دي او په ډیره دقیق به طرفانه موږ عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب ته تاسو راګر د سلامات او سایل صاحب تاسو نظر او بارگزای صاحب سره سم را موافقه بارگزای صاحب وای چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالانو او رسنیو خدي فقط کوم رسنۍ چې تړل شوی دي یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی وای چې د طالبانو پالیسي او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم ځکه خواله څه معنا لري آیا خواله همدا معنا لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي آیا یو خبريالي سی یو بی‌طرفه او یو ملي رسالت دی یو هیواد لپاره همدا په دې معنا ده چې څه دوی په ټوټرونو او په ایکسپانډ کې خبري همدا مو ریپورت کو کنا مو د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید وسو چې ستونزې لري دا ستونزې باید حکومت ته کېږدو حکومت باید خبرګون وخی د زینو ناقصو راپورونو دی یادونه وکړه ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې هغه وخت چې منابع یا مسولین جواب نه وایي مونږ دا مسله دلته زینو مسولین سره مطرح کړی هم ده ما اشاره وکړه چې 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لک تر لګه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ویټولنې په پایښت او په صوبات کې زر اعظم د فشار خبره تا چې دای وای فشار نشته صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي فشار نشته ولی د رسنۍ او مسولینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی و بولا دا بلاسلیک ته خطر سوی چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته اړتیا کوي او نورمونه داري چې لګ تر لګه په دوی په ضد باندې څنګه خبري.
بله او سائل صاحب به خیدغه داسې راپور نه دی چې د دنجونو د خوندزیو د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیواله ادارې هم اندېښنه په خیدې دغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ تویل شي چې باید کتاب په دې اړه باندې راپورونه ورکوي البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي یعنی د طالبانو لخوا سانسور پیوزه شوی دی دغه راپور نه باندې خني څومره پر ځای دي تاسو ته دی وي دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د سې ښکاری چې دا سری کړ چې لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم حالته ستانګزي صاحب خبري وکړي چې د جنونو په اړه یې تون خبرګون درلود رسنۍ او دا ټول ریپورت کړي د زموږ په ګوند په ګډون باندې ولی اگر څوک چې دا غونډې پلان کړي واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی تاسو ریپورت بل څه دی ما ته جالبه ده چې رسنۍ هغه مسایل چارځښت ولري چې کوم څه دی وطن په درد باندې تمام اداله شي هغه ریپورت کوي هغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي ولی په دې برخه کې هغه دادی چې توقع هله نور کلونو ته دادا سي لګ تر لګه دا ذهنیت خسي باسونه ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کومول لپاره مهم رول لرو د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې د حکومتي مشکلاتو د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا وایلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده خواله دا دی چې دوی راځي عالمي د خپلو کارکردګیو او کړنو په اړه ریپورت ورکوي ولې کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي دا مسله مهمه ده چې په کار د پدې تمرکز وسی د دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته وایلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوي په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري نوې په استلال مقابله راوتی دي دا بهیر دا دا د علم کار دا بلکس وخت ضرورت لري زله دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو ولی په زینو برخو کې چې مصلحات کېږي باید مصلحات وسی او لک تر لګه غدار سي پرسنۍ او حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سي او رسنیو مسولین نو خبريالان باید دا مسولیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنیو مسولین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبره واوري کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي کوم برخه کې نشي کېدای کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي.
او سائل صاحب ډیر مننه. کور ودان ملمنو تر دې ځای بحث کې دا مسائل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا خښوي ده. خاغلی بارګزی ویل چې د سرغړونو د چړنو کمیسون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدون کده. اما خاغلی سائل چې خپل عملا خبريال دی افغانستان کې کار کوي یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشار نشته. پر رسنیو باندې د خبري کانفرنسونو پر مهال خبريالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنې ونه کوي او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړه. خاغلی وجداني، ستاسو په نظر څه کول په کار دي ترڅو دغه نوې 2023 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ ښه مزل وکړي او د کال په پای کې مثلا دغه ستونزو شاهدان ونه وسو؟ راځي د بحث لږ ذره په حلارو باندې راتم کو بیا هم داسې پای ته رسو.
ډیره مننه که اجازه راکړئ صرف په یو دوه دقیقې زغورم یو تبصره ولرم. تاسو ګورئ طالبان قضا وکړه کله چې دوی پر رسنیو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل دوی ویل چې کوم رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې دوی ویل په تعدیل سره اگر قانون ته اطلاعات تازه راسته که کم قانون چه و دوی ویده لک به تعدیل سی برتبه دا قانون به اجرایی سی. خب متاسفانه تا حوز پوری دا قانون اجرایی نده سوائی. صرف به طالبان لخوا سوال از دستور العملون صادر سوائی ده ساقب دستور العملون پر اساس رسنه کنترول کیگی. لکه سنگه چه بارگزه سی بایی کچیری سوک ده طالبان پر خلاف خبری وکی. دا پا دی مانا ده خوی طرف ده. نو د پرسنۍ خدا قانون نه ده کله چې تو د چارواکو نه انتقاد کوي یا د یو مسؤل نه انتقاد کوي نو ته ورته وایي چې ته طرف یې. نه بلې خوانه که څنګه موږ تاسو وګورئ تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه بین المللي رسنۍ باندې لکه څنګه ازادي راځي همدغسې نورو رسنیو باندې په افغانستان کې بندیز ده. ولې چې بخ کې داسې کسان دعوت کېږي چې هغوی کولی شي ډېر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي خو دغه زمینه بیا داخلي رسنیو ته مساعد نه ده. زه خپله شاهد یم کله چې زه د خلی رسانه سره بحث کوم هغوی ما ته وایي چې په خپله خبرو کې احتیاط کوه. نو زه چې ورنه پوښتنه وکړم ولې دوی راته وایي چې مونږ ته اجازه نشته چې دغه خبرې بیا مونږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشر کړو. نو دا هغه موضوع دی چې خیلی رسانه د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادو له لارې دوی کنټرول کیږي. د حل لارې ما پانده ده چې دغه قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې کچې دوی تعدیل هم پکې راولي نو بیان آزادی ته په خاطر احترام وکي خبريالان ته هغه حقوق چې کوم ورته نیول شي هغه ته احترام وکي. خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي یا رسنۍ د طالبانو د خوخي پر اساس با خپل خبرونی سانسور کې هغه نور څه بیان نشي کی کچیر دا قوانين پلیس په افغانستان کې زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي. کچیر دا قوانين نور هم سخت شي په افغانستان کې تاسو ګوري نیمه رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوی دي نیمه نه زیات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشی کړی دي لاړ دي نور هیوادو ته. کچیر دا دوام ومومي زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاس تر وړنه چې وو ته په دې شلو کالو کې زوایم دا راستورونه به د لاس لاړ شي او د رسنۍ په برخه کې څنګه افغانستان پاتا هیوادو کې اوس ځای لري په دا 2023 کال کې ستولنه ټیم مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دایره غلي دي. نو دا رسنۍ زه فکر کوم په مستقبل کې به ونی شي څو پر دا قوانين پلي نشي په افغانستان کې.
او کور ودان خاغلی بارګزای راځي په سر کې دغه د خاغلی وجدانی او د سایل سره په خبرو لاندې تبصره وکړي چې دوی د زونستون یادونه وکړه عملا د زینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبريالانو ته ورزیه ورته وایي چې ټاپیک دغه ده. تاسو کوشش کوي چې راپورنم پر همدې موضوع متمرکز کړي چې تقریبا د سانسور یو هڅه بلل کیږي. په دې لاندې تبصره وکړي او بیا وایي چې آیا 2024 کال کې چې اوس موږ تاسو په پایل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته، ځکه د کمیسیون د سرغړونې کمیسیون جوړ شوی دی. د رسنیو عالی شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده.
ډېر مننه. ډېر لنډ به تبصره به وکړو. تاسو به سره معلوم دی، معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري، که امریکا دی که نور ملکونه دي، او رسنۍ چې جوړېږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي. اوس اولس کاله شاید و هر شی ته، خو د اصولو پر اساس رسنۍ تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کی، یعنی د خلکو خبره ده، یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکي. یو خدای ځواب دی. بل خبره ده چې زه ترې واده موافق یم، موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون پاله کړو. نو په دې اساس دا دغه خبریالان چې خارج ته تللي دي یا برسانی بندیږي عامل بالکل واضح دی. ولې رښتیا خبرې ونکړو؟ که رسانی رښتیا لکه ولس کاله مخکې سپورت سي د دوناران دخوانه د دن د هدف، او رښتیا چې د بشري حقونو هم دعوه کوي کومکونه بېرته پیل سي، زما په آن فکر کوم چې اصلي ستونزه اقتصاد دی که خبریال دی که رسانی بندی.
خب بارکزای صاحب، د طالبانو تګلارو هم مخ د رسنیو ډب کړی، ځکه مخکې میلمنو ویل چې هغه میلمانه چې را بلل کیږي هغوی ته ویل کیږي چې تاسو انتقاد ما کوئ په حکومت باندې.
راځئ چې د اصولو او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شته څه وایو بته بت وایو. دلته خو نه کیږي چې یو طرفه یو حرکت زه تر یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم تر یو هدف پورې، مګر عامل باید پیدا کړو. کله چې عامل پیدا شو اوسم زم به حل شي. مثال د مکتبونو خبره ده، د مکتبونو خبره خبري اثري روان دي. نو له سبا به ان شاء الله خبري اثر د معلوماتي او د افغانستان ډیالوګ به شروع شي، د حل لاره به پیدا شي. خبري اثري کولی شي چې یو لاره به پیدا کی، د حل لاره پیدا شي. زما په هر فکر کوم چې د مکتبونو ان شاء الله اخر لاره به پیدا شي.
بله بارک زاسب لاندا تبصره کې په پای کې وکړي چې آیا د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوي کال کې، ځکه د خبرونې بحث لک پاتې دی.
ګوره زما په هان څومره چې تغیرات راغلي دي، یعنی د اول ورځ نه چې لاریونونه وو بیا موږ منډې وکړو چې ناسل کنفرانس ونیول قانون د رسانی چې اته مخکې قانونونو ترې حده پورې اعلان شو، مجای صاحب اعلان وکړ چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت وکړي. دا معلوم شو کمیسیونونه جو تیر کال هم یو کمیسیون جوړ شو، سش کال ډېر یو قوي کمیسیون جوړ شو، ځکه اکثریت یې ژورنالیستان دي، مسلکي کسان دي. زما په اند په 2023 کال کې انشاءالله چې ورځ په ورځ تغیرات به راشي، امید لرو او کوشش به وکړو. خو یو خبره، یو پیشنهاد یا وړاندیز خبریالانو ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت وکړو، د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو. هر ملک ځانته ملي ګټې لري.
و کور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاش بوت نګ دشوی فقط سایل سپ تاسو د پای خبري هم او رو آیا هیل شته چې وضعیت خشي داسې سرکونه تاسو ګوري مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وای.
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لرم، مشخص وړاندیز می داد چې لطفا طالبان باید اطلاعات تلاش رسی کمیسیون ور سره قانون ژر نهایی کی رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې د حکومتونو تر چاتر لاندې د دوی حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای دا درک دی ولري. دغه راز کچیر تر رسنه یو ته اطلاعات لاسرسي حق ورکړل شي، ځین مسالو باندې کار وکړای شي، دا څو غټې لري. غټې دا ده چې دلته باغه بیان ازادي په رښتینه معنا تمثيل شي، نړیواله ټولنه باندې درکې چې وو په افغانستان کې اوسنۍ حکومت د ژمنتیا لري او د پامل کې ثابت کړي. نو په دې سره باندې خبريالانو ژوند هم کیږي لکه تر لګه بره راولاړ شوی کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري، دا به محل شو ولست به ګټه دي د ورسيږي. ځکه هیڅ کلمه رسنه جبهه نشي نیولای چې هغه ګواکي حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنیزه مسلکی ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبري وشي. دا حکومت دی، حکومتونه معمولا ولسته مسولیت یو مسولیت د رسنیو په واسطه
لیدلای شي. ډیر ډیر مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدل ته پای ته رسیدي. لخپل ملمنو د پژواک خبري اجانس له خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر حفیظ الله بارگزی صاحب نه ډیر ډیر مننه.
ساده پنگړو شرنګ شرنګ هر سهار پیشتلوي پزړکې می.